خپرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د دې سات په خبرونه کې به واوري چې روسانو په پټه د افغان حکومت له چوکاټه بهر یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړې چې له طالبانو سره په ماسکو کې غونډه وکړي. مولانا سمیع الحق ووژل شو، ځینو به ده ته د طالبانو د پلار خطاب کوه. دا پیښه به څه اغېزې وکړي؟ په دې اړه هم اورېدلی شئ، خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په زابل کې 15 ماشومان له اختطاف کوونکو وژغورل شول. د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن واکسین پیلې شي، او تحریک لبای کې پاکستان ډلې خپل اعتراضونه په پاکستان کې پای ته ورسول. بشپړ خبرونه. د زابل ولایت چارواکي وایي هغه 15 ماشومان چې وسلوالو د تروریستي اعمالو لپاره تښتولي وو پرون موندلي او د هغوی کورنیو ته سپارلي دي. د والي بیان پرون رسنیو ته وویل چې د دغو ماشومانو عمرونه د 10 کلونو په شاوخوا کې دي. ګل اسلام سیال زیاته کړه.
ولایت مقام ته د رسیدلو اطلاعاتو په اساس تروریستان غوښتل چې د دې ماشومانو څخه په تروریستي اعمالو په ترسره کولو کې استفاده وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه عملیاتو کې یو شمېر تروریستانو ته مرجوبله هم اوختي.
ویل شوي دغه ماشومان تیره چهارشنبه تښتول شوي وو. په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مالي مسؤولان نیول شوي دي. د والي ویان وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو دغه عملیات پرون په بیسودو ولسوالي، جلال آباد ښار او سمرخیلو سیمه کې کړي دي. عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې د مالی برخې درې مسؤولین د ژوندینې ولیدي. په دې کې د خاصزار په نوم کوم مسؤول چې وو د داعش ډلې مشر عبدالله خراسانی ته د پیسو راټولولو او نوموړي ته د لیک په برخه کې فعالیت ترسره کوو چې د همدې امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې تروریستي فعالیتونه ترسره کول.
داعش ډلې تر اوسه په ننګرهار کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شویو مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړمه شپه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړیو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د والي ویان وایي د نرخ ولسوالۍ په توکرک سیمه کې د مهماتو په کشف شوي ډیپو کې ډېرې سپکې او درنې وسلې شته. په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته هم د مرجوبلې د اوښتو ادعا شوې ده. خو د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د ملکی مرجوبلې په اړه موږ ته کره راپور نشته. اوس هم په سیمه کې امنیتي او د فیسبوکونه شته دي. هغه د مهماتو ډیپوی په خپل لاس کې دی، غواړي تر څو هغه مهمات له هغه ډیپو څخه انتقال او هغه مواد چې ضرورت دي چې باید انفجار ورکړ شي غوښتلي چې هغه ته انفجار ورکړي.
د میدان وردګ چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د شویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو 9 تنه غړي وژل شوي چې د قاري په نوم د دوی یو محلي قومندان هم پکې شامل دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان روغتیا وزارت راتلونکي دوشنبه په 14 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلوي. د وزارت په خبره دغه کمپاین په مرسته به 15 میلیونه او 3 لک ماشومان واکسین شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د پاکستان به اسلام پالي اسلامي ډلې سیاسي ډلې چې د وی ایسوي د خوشکېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړجاړی وکړ. د دې توافق لمخې حکومت منلی ده چې آسیا بیبي به له هېواده بهر پرې نشتي. د تحریک لبای کې پاکستان ګوند ویان پیر اعجاز وویل د ګوند مشرانو موافقه وکړه چې اعتراضونه پای ته ورسوي. دغه ګوند تر ډېره د پاکستان په ښارونو کې له دریو ورځو راهیسې د مظاهرو مشي کوله. د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبه په ورځ آسیا بیبي چې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه او له 2000 کال راهیسې په زندان کې وه له بنده خوشې کړه. تر دې وروسته اسلامي افراطي ډلو په پاکستان کې پراخ اعتراضونه پیل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه وایي 8 قضایي څانګې به د لنډې مودې لپاره له بندیزونو په امان کې پاتې شي. په پام کې ده د ایران پر تیلو او د مالي خدماتو پر صنعت د امریکا بندیزونه راتلونکې دوشنبه عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون په ټلیفوني کانفرنس کې په دې اړه چې کوم هیوادونه یا شرکتونه به له دغو بندیزونو په امان کې وي له توضیحاتو ډډه وکړه. د وویل د دغو هیوادونو او شرکتونو لسپه د راتلونکې دوشنبه پورس خپور شي. د ملګرو ملتو سرمنشي خبرداری ورکړ چې یمن شای له داسې سخت قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې یې ساری نه و لیدل شوی. انتونیو ګوتیرس په یمن کې له ښکېلو لوریو وغوښتل چې تاوتریخوالی بند کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي ښاغلی ګوتیرس پرون جمعه خبریالانو ته وویل بشري بحران د خوښۍ هیڅ ځای نه دی پریشي.
یمن تر بل هر وخت قحطۍ ته نږدې سوی دی. ملګري ملتونه او زموږ شریکان په یمن کې له وړاندې 2 میلیونه کسانو ته خوراکي توکي رسوي. که کوم بیړنی اقدام ونیسي شاید څه باندې 14 میلیونه کسان چې د یمن د نفوس نیمایي برخه جوړوي په راتلونکو میاشتو کې له خطر سره مخامخ سي.
شغل ګوتیرس له هغه ایتلاف څخه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي همدارس له حوثي یاغیانو وغوښتل چې د ملګرو ملتو په منځګړیتوب په هغو مذاکرو کې چې روانه میاشت کېږي پر خنډونو لاسبری شي او خپل اختلافات حل کړي. په یمن کې جګړه په 2014 کال کې هغه وخت پیل شوه چې حوثي یاغیانو هغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني نسکور کړ. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف چې د یمن حکومت یې تر څنګ دی له 2015 کال راهیسې د حوثي یاغیانو په وړاندې جګړه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د دې موضوعاتو تفصیل درکوو. روسانو د افغان حکومت له استازیو پرته یو شمېر افغان سیاستوال په پټه ماسکو ته دعوت کړي چې له طالبانو سره کښېني. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې له ماسکو سره لا هم د دوی خبرې د دې غونډې پر سر روانې دي.
روی چگونگی نشست مسکو بحث ما جریان داره و همچنین روی زمان برگزاریش هم در حال بحث است.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه سلام مشورې پیل کړي. ځینې انتخاباتي بنسټونه د هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سین ګوند د مشر سمیع الحق د وژلو پر پیشه د سیاسي چارو لکتون کې نجیب ننګیال سره شغیدلی.
په افغانستان کې طالبان خپل ځامن بالل روانه جګړه چې په افغانستان کې کومه خونریزي روانه وه دې ته جهاد وایه بیرته د هماغې افراطیانو لخوا دی ووژل شو.
د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزرن پر ضد واکسین پیل شي.
د دې کمپاین مخه دا ده چې 15.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې چارواکو ژمنه وکړه چې د پکتیا د مچلغو د بند جوړېدو چارې به ژر تر ژره پیل شي.
کار به ژر تر ژر شروع کوو. قراردادی وعده کړی دی چې ماشینري بیرته عمل ته په کار اچوي او کار به شروع کوي.
روسیې په پټه جنو پیژندل شویو افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړې چې له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د ماسکو په غونډه کې برخه واخلي. ماسکو په دې اقدام سره د ولسمشر اشرف غنی حکومت په حاشیه کې پریشی دی. دې کار په کابل کې چارواکي په غوسه کړي او وایي شاید د امریکا په ملاتړ د سولې پر روانه پروسه کې لاسوهنه وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو د غونډې په اړه له روسي لوري سره د دوی مذاکرې روانې دي. روسیه وایي د دې غونډې د دقیقې نیټې او د ګډونوالو د لیست پر نهایي کېدو کار روان دی. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د سیاستوالو په هغه ډله کې چې مسکو ته بلل سوي پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم شامل دی. د رویټرز اژانس په حواله په تیرو 2 میاشتو کې د دغه کانفرنس لپاره بلنه بیا بیا تمدید سوې ده. د اژانس په حواله په دې ډله کې د افغان رهبرانو همکاران او هغه مخکښ سیاستوال هم شامل دي چې له افغان حکومت سره اړیکې لري. رویټرز اژانس لیکي چې په کابل کې د روسي سفارت پر دې موضوع له تبصرې کولو ډډه وکړه. روسیه په اگست میاشت کې په مسکو کې د سولې د څو اړخیزو مذاکرو پیشنهاد کړی و. دولسو هیوادونو او د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې وه چې په سپتمبر میاشت کې په دغو مذاکرو کې برخه واخلي. خو د مسکو غونډه وروسته له هغې وځنډول سوه چې ولسمشر محمد اشرف غني وویل له طالبانو سره هر ډول مذاکرې باید د افغان حکومت په رهبرۍ وسي. ولسمشر غني د وږي اسمبلی پر 15 یعنی د اگست پر 20 د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې او د دې غونډې پر ځنډولو سلا وسوه. د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په غونډه کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د مسکو د دې تازه بلنې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د مسکو د غونډې په اړه لروسی چارواکو سره خبري روان دي. د دغه وزارت وایان صبغت احمدی پرون نو وخت ازادي رادیو ته وویل
موقف ما از اول هم مشخص بود.
زموږ دریز لومړی ورځ مشخص وو. موږ ویل چې د مسکو غونډې د څرنګوالي په اړه بحث کوو. دا بحث اوس هم روان دی. د دې غونډې د نیټې په اړه هم په خبرو بوخت یو چې یوې نتیجې ته ورسیږو. بلخو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د پنځمې په ورځ ویل چې هیله منه ده د دغه کنفرانس جزئیات په راتلونکو ورځو کې روښانه کړي. هغه ویلي چې د دې غونډې نیټه او د ګډونوالو لیست په نهایي کېدو دی. یو افغان چارواکي رویټرز اجنس ته ویلي له موږ غوښتنه سوې چې د مسکو غونډه لغوه کړو ځکه د بېلابېلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې پروسه چې امریکا یې ملاتړ کوي لا پیچلې کوي. تیرې میاشت د طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو سره سیاسي مذاکرو وروسته له هغې تحرک پیدا کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په چارو کې زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. ښاغلی خلیلزاد تیره میاشت او تر هغه مخکې د امریکا وتلي ډیپلوماتې الیز ویلز په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي ویان محمد یوسف سها ویلي کرزی به د مسکو په غونډه کې ځکه ګډون وکړي چې د طالبانو سره د سولې هر ډول خبري باید له پامه ونه غورځول سي. د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند یو مشر عطا محمد نور هم ویلي چې د مسکو په غونډه کې به برخه اخلي. رویټرز اجنس لیکي په افغانستان کې د طالبانو مهمو غړو ویلي چې دوی به هم مسکو ته خپل یو هیات ولیږي چې له ګاونډیو هیوادونو لکه چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او نورو سره بحث وکړي. دغه هیوادونو مخکې ویلي و چې دغه غونډې ته به خپل استازي ولیږي. تر دې مخکې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې د افغان حکومت له ګډون پرته به د مسکو غونډه کومه نتیجه ونه لري. شغلی عبدالله د سولې په برخه کې د نورو هیوادونو هڅې ستایلې وې خو ټینګار یې کړی و چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مالکیت ترسره سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د راتلونکي دوشنبې په ورځ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د واکسینو کمپاین پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن نوي پیښې لیدل شوي دي. فرشته مرسل له کابله نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پام کې ده چې د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې 15.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا د پولیو د لمانځولو د ملي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته ویل چې دا فری کمپاین په 14 ولایتو کې پلی کیږي.
د نومبر په 5 تاریخ باندې یعنی په راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې د واکسیناسیون د پولیو ضد واکسین کمپاین پالیسی و شروع سی او دا کمپاین په هغه سیمو کې پلی کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لړ خطر سره مخ دی او سرایت زیاته یوال تخریږي. د ولسوالۍ او پښمیر باندې تاسو ویلای شئ چې یو سل اتیا ولسوالۍ تر پوښښ لاندې نیسی.
د امر روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې پر روان کال کې لدري سرتاسري کمپاینونو سربېره شپږ فرعي کمپاینونه هم په نظر کې دي چې دای پنځم کمپاین دی. لدی ټول هڅو سره سره بیا هم سکال د افغانستان په جنوب ختیځ او ختیځ کې د پولیو 99 پیخې رامنځته شوې دي. دا چې له دې ټولو هڅو سره سره والی په افغانستان کې د پولیو پیخې ډېرې شوې دي. د یونیسف او یا هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د امانتو صندوق د امریکو او پوهاوي د څانګې مسؤول سید کمال شاه ورته داسې ځواب ورکوي.
د دې عمده علتونه په ځینو ساحو کې د امنیت نشتوالی دی چې هلته د کمپاین تطبیق ډېر اسانه کار نه دی او که موږ تطبیقوو هم هلته د کمپاین کیفیت په ډېر ښه ډول نه وي. د دې تر څنګ په ټولنه کې هم ځینې ستونزې شته. ځینې خلک خپل ماشومان واکسینوي، ځینو خلکو ته د پولیو په وړاندې خپلو ماشومانو واکسینول اولیت نه ښکاري. نو کله چې ماشومان له واکسین نه پاتېږي طبعا هلته به د پولیو پیښې وي. همداسې زموږ هدف دا وي چې پر کمپاین کې هیواد کچه ټول ماشومان واکسین.
د امریکا وزارت او یونیسف د ادارې مسولین په دې باور دي ترغه چې خلک همکاري ونه کړي په افغانستان کې د پولیو میکروب د لمنځه لپاره د دوی هلې ځلې کومه نتیجه نشي ورکولی. د دې په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شته داسې خلک چې نه غواړي ماشومان د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي، او دا ځکه چې ځینو کسانو داسې ذهنیت رامنځته کړی دی چې ګواکې د پولیو په واکسین کې حرام مواد موجود دي. خو دیني عالم احسان الحق حنفي وایي چې د پولیو په واکسین کې هیڅ ډول حرام مواد نشته.
ما چې څومره په دې حق باندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي، او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په غیبه د حلال او د حرام فتوا ورکول در دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دغه حرام دی، دی لدینه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې د پولیو ضد واکسین تر تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دی د معلومات شته چې د دې څه شی په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. ځکه دا په اسلامي هیوادونو کې اکثرا تشکیلیږي، په انډونیزیا کې تشکیلیږي، هغه اسلامي مملکت دی، اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي، په هندوستان کې چې څوک جوړوي هغه کوم شرکت چې د کار کوي په هغه کې د مسلمان انو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لسانس تر سوی پورې، او هم طب لستلی دی چې هغه هم په دین پویږي او هم په طبابت باندې پویږي، هغه د مسلمانانو دی او نماینده په صفت هلته وجود لري.
د روغتیا د برخې کارپوهان وایي چې له دې ټولو ستونزو سربیره له پاکستان سره چې د پولیو میکروب پکې موجود دی، د افغانستان پولی اخلاص او هیڅ راز روغتیایي کنټرول پکې نه کیږي، چې د خپل په افغانستان کې دیننه د پولیو د میکروب د خپرېدو زمينه برابر کړې ده.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. سفی الله سنګزای کتنه ورته کوي.
هافینګټن پوسټ په کابل کې د یوې لوی اورلګیدنې په اړه مقاله لیکلي چې په کې څه باندې شپږ سوه تجارتي دوکانونه سوځېدلې دي. په مطلب کې راغلي چې د مغازو سلګونه مالکانو په ډېرې پریشانۍ د خپلو دوکانونو د وسایلو د رایستلو په لټه کې وو. چا ټلویزیون په شا کړی و، چا هم کومه بله برقي دستګاه پلاستیک راشي کې دي باندې رایستله. د هافینګټن پوسټ د مقالې لیکوال د سوځېدلو دوکانونو له څښتنانو سره هم خبرې کړې. یو دوکاندار ورته ویلي ل خپل ورونو سره یو ځای 15 لک ډالر بند کړي وو، خو اور لګیدنې هر څه ور ختم کړل. پلټنې روانې دي چې د کابل د دې اور لګیدنې علت معلوم کړي. Stars and Stripes ورسپانی هم د کابل د پنځمبه د شپې پور لګیدنې تمرکز کړي. دی ورسپانی د دې اور لګیدنې ځینې عکسونه هم خپاره کړي چې خي ګڼ دوکانونه سوځېدلې دي. د پنځمبه په شپه د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې د برقي وسایلو څو څنګ په څنګ مارکیټونو اور واخیست چې تر څو ساعتونو یې لمبي ختلې. پراګ ډیلی مانیټور ورسپانی د چک جمهوریت د صدر اعظم اندری بابش خبري راخیستې چې د افغانستان په اړه کړي. په مقاله کې راغلي چې بابش د چک په پلازمینه پراګ ښار کې په یو امنیتي غونډه کې ویلي چې خپل پوځیان به له افغانستانه ونه باسي. له دې مخکې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د څلورو چکي سرتیرو وژل کېدو د چکي سیاستوالو ترمنځ بحثونه تاوده کړي وو. د چک جمهوریت ځینو پارلماني غړیو ویلي وو چې نه غواړي نورې سرتیري ووژل شي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پاکستانی چارواکی وای مولانا سمیع الحق پرون ظاهرا د حمله کوونکو لخوا د چړې په گزارونو وشل شوی دی. د طالبانو معنوي پلار ګڼل کېده چې ویل کېږي د افراطي ډلو پر ځینو رهبرانو یې نفوذ درلود. د سمیع الحق ځینو څرګندونو په افغانستان کې د چارواکو او عامو افغانانو انتقادونه پارولي وو. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ماښام په ویلیامیه کې د مولانا سمیع الحق د مړینې خبر اعلان کړ او په دې اړه یې خواخوږي وښوده. د پاکستان جیو ټلویزیون د مولانا سمیع الحق د زوی حمید الحق په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی پلار یې اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د نامعلومو حمله کوونکو د چړې په گزارونو وژل شوی دی. حمید الحق زیاته کړه پلار می په اسلام آباد کې یو اعتراضیه پر لات یا تحسن ته روان و، خو د لارو د بندېدو له کبله بیرته راستون سو اسلام آباد ته ونه رسید. زما په نظر په خپله کوټه کې یې آرام کاوه، ناروغ هم و. د ده په وسلو سنبال ساتونکی او موټر چلوونکی بهر تللی و. کله چې راغی ګوري چې مولانا پر خپل کټ په وینو لات پات پروت دی. د پاکستان پولیس وایي د دې وژنې انګیزه لا څرګنده نه ده. مولانا سمیع الحق په خیبر پښتونخوا یالات کې له څو لسیزو راهیسې د حقانیا دارالعلوم په نوم یوه مدرسه چلوله چې د طالبانو ګڼ کلیدي مشران پکې روزل سوي دي. په 1980 کلونو کې د دله شاګردانو څخه یو هم د طالبانو رهبر مولا محمد عمر و چې د طالبانو ډلې تشکیل کړله او په 1990 میلادي کال کې په افغانستان کې واک ته ورسید. سمیع الحق چې څه باندې 80 کلن و په طالبانو کې د خپل نفوذ او درناوي له کبله د افغان طالبانو په معنوي پلار مشهور و. د دوه ورې د پاکستان په پارلمان کې د مشرانو جرګې د غړي په توګه ټاکل شوی و. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په رسمي سفر چین ته تللی دغه وژنه غندلې او په دې اړه یې د څېړنو امر کړی دی.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سین ګوند مشر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو معنوي پلار ګڼل کېده پرون ووژل شو. د مولانا سمیع الحق په حقانیه مدرسه کې په زرګونو طالبان روزل شوي دي. په تیرو 1900 کلونو کې په افغانستان کې د روانې جګړې په ارتباط د مولانا یو لړ څرګندونو د افغانانو توند عکس العملونه پارولي. صالح محمد صالح له لیکوال او د سیاسي مسایلو له تحلیلګر نجیب ننګال څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د مولانا وژل کېدل په روانو حالاتو کې د کومو تغیراتو سبب کېدای شي. شاغلی ننګال وویل
پاکستان دا وخت د افراطیت لرنځ کړي، یعنی د نړۍ هغه خاموشي چې د پاکستان په وړاندې اختیار کړې وه هغه د نن ثابتېږي چې افراطیت په پاکستان کې قوي ریښې کړي دي او دا یو پیغام له ځانه سره لوي، هغه د پاکستان د حکومت لپاره، د پاکستان د پوځ سره، د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان خلکو ته چې افراطیت د هیچا په ګټه نه ده. دا داسې یو بلا ده چې دا بالاخره بیرته تاسې خپل خوري، او نن هغه خبره په حقیقت سره ثابته شوه چې هماغه افراطی ذهنیت چې مولانا سمیع الحق حمایه کوو په افغانستان کې طالبان خپل زامن بالل، روانه جګړه چې په افغانستان کې کومه خونریزي روانه وه، دې ته جهاد وایه، نو د هماغه افراطی ذهنیت چې د زیږولي وو بیرته د هماغه افراطیانو لخوا دی ووژل شو. افراطیت د انسانیت په ګټه نه دی، په سیمه کې د سولې لپاره ګټه نه کوي، بلکې خپل پاکستان لپاره هم ګټه نه کوي.
بلې، ننګیال صاحب د جمعیت علماء اسلام سین ګون مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو نوی پلار لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه غنل کېدی، څه فکر کوي چې پر طالبانو او د دوی پر تحرکاتو به د دمړینه کوم مغیز وکړي؟
نو په فکر کې دوی نه درس واخلي او په دی باندې و پويږي چې هغه شرکت نه کوي، یعنی دوی د دین وروسته هم افراطی ذهنیت حمایه کوي، طالبان حمایه کوي، او بیا هم باندې سوچ باندې باندې ذهنیت سره روزي چې کوم ذهنیت دوی خوړل خپل، یعنی دا تاسو ولیدل چې طالبانو مانوي پلار په خپل د افراطیانو لخوا وشل شو، یعنی اوس کدا جهاد وی دا اوڅو شو، یعنی دا سره باندې تر ټولو مهمه خبره د نړیوال ټولنې ده. نړیوال ټولنه باید د خاموش تماشبین په حیث باندې کینني، باید وګوري چې دا سره باندې دا ټول نړی ته خطر ده، یعنی افراطیت تل دومره ډیر ریښې کړې دي، دا ګواخ دی د نړی امن لپاره، د سیمې د امن لپاره یو جدي ګواخ دی.
بلې، مولانا سمیع الحق د حقانیه دارالعلوم مشر کول چې په زرګونو طالبان په همدغه ځای کې روزل شوی، د دې مدرسې برخلیک به څه کیږي؟ فکر کوي چې د مولانا سمیع الحق دوی به دا وړتیا ولري چې دغه مدرسه پر مخ بوځي؟
تر اوسه پورې خو د حقانی مدرسې هغه انتظام او مشري او دغه چارې چې وي هغه سیم د مولانا سمیع الحق لاس کې نه وي، یعنی هغه د عمر قضا داسې نه وه چې هغه دغه شهر سمنیچ کې هغه د بل چا په لاس کې وي. نو زه فکر نه کوم چې د ګوند او د مدرسې په چارو باندې د تاثیر ولري، ځکه د عمر په داسې پړاو کې او په درې اتیا کلنۍ کې دغه شیان داسې نه کنټرولول، یعنی هغه د پاره د دې زامن و د کورنۍ وه موروثي ډول باندې دغه مدرسه چې څنګه روانه ده هغوی کنټرول ول، او دغه ګوند هم نور کسان لري هغه طرف باندې به تاثیر شاید دومره ونه وسیږي، خو دغه پیغام یې ډېر واضح دی او له دغه څخه باید زما فکر باندې ښه به وي چې درس کې واخیستل شي او زده کړه وشي.
دغه د درس خبره تاسو وکړه چې دی خپله د افراطي وسلولو لخوا وژل شو، د نور افراطي ډلو مشرانو ته څه پیغام ورکوي؟ هغو کسانو ته چې وخت نا وخت په افغانستان کې روانه جګړه روا بللې ده او په یو نه یو ډول یې د افراطي ډلو په افغانستان کې ملاتړ کړی دی.
پیغام هم دغه دی چې افراطیت د هیچا په ګټه نه دی، افراطي ذهنیت نه د مسلمانانو په ګټه دی، نه د اسلام په ګټه دی، نه د نړۍ د امن په ګټه دی، نه په خپله دغه هیواد په ګټه دی. خوشبختانه په افغانستان کې دغه ستونزه نشته، خو افغانستان ته که افراطي ذهنیت راغلی وي هغه به هم صادر شوی وي، یعنې له دغه هیوادونو څخه به راغلی وي. مولانا سمیع الحق په وروستیو کې د پاکستان د انصاف غورځنګ یا پی ټی آی سره اړیکې درلودلې، ژورې اړیکې درلودلې، او په انصاف ګوند باندې په عمران خان باندې دغه په حکومت دا تور دی چې د آسیا په نوم هغه ښځه یې خوشي کړه چې هغه د پیغمبر علیه السلام غوساخۍ باندې توره نه وه. نو فکر کوم یو اړیکه هم کېدلی شي، شاید د پی ټی آی ګوند حمایت کوو او تاسو ولیدل چې تیر کال هم د غیو کال مخکې سمو د مخکې چې د عمران خان حکومت په سرحد خیبر پختونخوا ایالت کې عامه ځای کې د کافی اندازه پیسې ورکړې دي د خانی مدرسې د تمویل لپاره، یعنی د پی ټی آی او د سمولاق د ګوند ترمنځ د ژورې اړیکې وي، ښې اړیکې وي. شاید همدغه اړیکې د دې باعث شوي وي چې مولانا سمولاق وژل شوی وي، او ځکه فعلاً هلته مظاهرې روانې دي د پی ټی آی د حکومت په خلاف باندې، او عمران خان په دې باندې تورن دی چې دوی د ناموس رسالت باندې ننګه نه کوي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د سپوږمۍ کانی خرسيشي په ډېر تفصیل له اسمت ساروان.
د لیلامونو مشهور مرکز ساوت بی اعلان وکړ چې د سپوږمۍ هغه ډبرې لیلاموي چې په 1900 میلادي کال د پخوانی شوروي اتحاد فضایي بیړۍ مځکې ته راوړې وي. ساوت بی تمه لري چې دا ډبرې به له 1 لک تر 1 میلیون ډالرو پورې وپلورل شي. ټاکل شوی دی چې دا ډبرې د راتلونکي نومبر په 9 نیټه په نیویارک کې لیلام ته وړاندې شي. دا به د سپوږمۍ لومړنۍ نښه وي چې په قانوني ډول پلورل کیږي او په شخصي مالکیت بدلیږي. دا ډبرې د مځکې آتشفشانی تیږې ته ورته والی لري. دا ډبرې یو امریکایي کلکسیونر چې نوم یې نری څرګند شوی پلوري. هغه په 1993 میلادي کال د پخوانی شوروي اتحاد د فضایي پروګرام د رئیس سرګی کورولیوف له کونډي نینا کورولیفا څخه په بیه اخیستې وي. د دغو ډبرو اندازه 2 په 2 میلیمتره او 1 په 1 میلیمتره ده. شوروي اتحاد دا ډبرې کورولیفا ته په دې خاطر د سوغات په توګه ورکړې وي چې د فضایي خدماتو په خاطر د هغې د میړه خدمتونه وستوي. شتمن کلکسیونران په فضایي موادو ډېرې پیسې ورکوي. تیر کال په ساوت بی کې د سپوږمۍ د خاورې یو نمونه چې امریکایي ستورمزلي آرمسترانګ په 1900 میلادي کال راوړې وه په 1,800,000 ډالر وپلورل شوه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاو درامن له فکتیکانا خبرې کوم. من سره د مایبینو د دفتر کې ډېر سخت چلن کې د موږ پیسې 2000 شپې نه وکال تر 2000 ونه وکال پورې موږ ته نه درکړل شوي. موږ ته سپکې سپېرې ویل کېږي. موږ دا څه وکړو؟ دغو سره په لوټو چارواکي او غټ غټ چارواکي د دې غمه ولې نه خوري؟ دا رشوتونه ولې نه بندوي؟ له موږ نه غلاوي کوي، له موږ سره ظلم زیاتی کوي. موږ لوټو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی به خپله سزا په خپل وخت سره ورکړی شي. موږ هېڅ له وسه نه کېږي. موږ ته خپل تنخوا کاري راکوم کېږي. موږ 50% د 50% موږ ته راکوم، یا 50% پرېږدي. د دې غمه دې وخوړل شي. د لوټو چارواکو څخه او د شمشر افغاني څخه چې موږ د پکتیکا والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته دغه نوی نور وخت نن سند خدای په امان. السلام علیکم.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نور محمد نوری د هلمند ولایت د بابا جی رسنی سیمه تاسو ته پیغام پرېښم. ما پیغام دغه دی د هلمند ولایت لوړپلو چارواکو ته چې څنګه چې د چانجیر او شملانی او نری مانده په سیمه کې حکومت عملیات وکړ، هلته امنیت راځي. موږ غواړو چې لوی مانده او کوپای کې او بابا جی سیمه کې حکومت عملیات وکړي او دوکان پوسټي واچي. موږ طالبان سره ډېر پازار زموږ ته وشر غواړي. موږ هر ورځ کوي وي موږ ته پوښتنه کوي. موږ حکومت غواړو چې ډېر ژر سم عملیات وکړي د بابا جی په سیمه کې او بابا جی
بله السلام علیکم. زه د نظمنامې او ساتنمنې ما د درې میاشتې کېږي چې زموږ معاشونه نه دي حواله شوي، او خواهش مې د لوړپورو چارواکو څخه دغه دی چې دا زموږ معاشونه حواله کړي. موږ خو مشکلات ډېر لرو، په سختو ځایو کې وظیفه اجرا کوو او د معاش هم درک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیو نه خواهش دی چې دا زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپري شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنوی ولسوالۍ پر استولې سم اسکلی کې خدای پاک دی نور په افغانستان کې سوله راولي. د جنگ او جګړو څخه هیڅ نه جوړی چې جنگ دی ورک شي، سوله هیواد او خلکو ته شکلا ور په برخه کوي. قدرت آزاد له کندهار لیکي طالبان دی له خپل مانوي پلار مولانا سمیع الحق څخه عبرت واخلي. ابدالي له خوست لیکي د سمیع الحق وژل لویس لاسته راوړنه ده، د جنرال عبدالرازق بدل واخیستل شو. فیصل هوتک له زابله پر استولې سمس کې لیکلي دي د افغانستان د ولسمشۍ د څوکۍ لپاره خپلواک سیاستوال پکار دی، د ګوندونو مشران د په وینا ګټه نه کوي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو اونیس پروګرام د ګوړې اچار تفریح پروګرام دی. تر هغه مخکې شمېر نور مطالب هم لرو، خو د ټولو په سر کې لنډ خبرونه. د زابل ولایت چارواکي وایي هغه پنځه ماشومان چې وسلوالو د تروریستي اعمالو لپاره تښتولي وو پرون موندلي او د هغوی کورنیو ته سپارلې دي. ویل شوي دغه ماشومان تېره چهارشنبې تښتول شوي وو. په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مالي مسؤولان نیول شوي دي. د والي ویان وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو دغه عملیات پرون په بیسودو ولسوالي، جلال آباد ښار او ثمرخېلو سیمه کې کړی دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شویو مهماتو انتقال وبخشي دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشمه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړیو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی. د افغانستان روغتیا وزارت راتلونکي دوشنبې په 13 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلوي. د پاکستان بیا اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوی د خوشکېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړجاړی وکړ. د دې توافق له مخې حکومت منلې ده چې آسیا بیبي به له هېواده بهر نه پرېږدي. د تحریک لبیک پاکستان ګوند ویان پیر اعجاز وویل د ګوند مشرانو موافقه وکړه چې اعتراضونه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي اته قضایي څانګې به د لنډې مودې لپاره د ایران له بندیزونو په امان وي. په پام کې ده د ایران پر تیلو او د مالي خدماتو پر صنعت د امریکا بندیزونه راتلونکي دوشنبې عملي شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړ چې یمن شایي له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې ساری نه و لیدل شوی. او د روسیې او کیوبا ولسمشرانو په خپلو کې د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکو د غشتلتیا ژمنه وکړه. دوی پرون په ماسکو کې سره ولیدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له بهرنیو او کورنیو بنسټونو سره له مشورو وروسته به د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه په رسمي ډول اعلان کړي. د دغه کمیسیون بیان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له ملي او نړیوالو څارونکو او سیاسي ګوندونو سره مشورې روانې دي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه فکر کوي چې د انتخاباتو کمیسیون هڅه کوي چې د خلکو ذهنیتونه د ولسمشۍ په انتخاباتو مصروف کړي او په دې ډول د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ستونزو پرده واچوي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې تازه یو شمېر رسنیو د راتلونکي لمریز کال د حمل یو درشمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې په توګه اعلان کړي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغه نیټې په اړه له وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د دغه کمیسیون ویان او غړي سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو ولسمشریزو ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټو په اړه مشورې روانې دي. دی وای موږ احتمالي نیټه طرح کړې وي چې د حمل په یو درشمه باید د ولسمشرۍ او غزنی انتخابات وشي، او یا هم د حمل په یو درشمه د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او د غزنی انتخابات ترسره شي. دا بحثونه شوي خو وروسته پریکړه لانه ده شوي. که په دې اړه زموږ مشورې تر سبا مازیګر هم خلاص شوي نو په دې اړه به کنفرانس راوغوړو او دا موضوع به رسمن اعلان کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې په اړه څو مشورتي ناسې کړي چې د ملي او نړیوالو څارونکو او سیاسي احزابو سره په مشورو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره یو نیټه وټاکي. ښاغلی هاشمی وویل د جمعې په ورځ هم د ملي او نړیوالو څارونکو سره په همدې مسله مشورتي ناسته لرله. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. افغان ولسمشر له دې وړاندې بار بار په خپل وخت د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه کړې ده، خو پر انتخاباتو د اتصار یو شمېر بنسټونه دغه ډول مشورتي ناست یوازې د خلکو تیر ایستل بولي او وایي کمیسیون هڅه کوي چې په دې سره د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په رامنځته شوي ستونزو پرده واچوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې بار بار ویلي چې هر هڅه یې د انتخاباتو د شفافیت او عدالت د ټینګښت لپاره ده، خو د شفافو انتخاباتو د بنسټ ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي چې مشورتي ناستې تر ډېره نمایشي بڼه لري او کمیسیون د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو ظرفیت او توانایي نه لري.
یو شمېر افغان چارواکو په پکتیا کې ژمنه وکړه چې د مچلغو د اوبو او برېښنا بند به جوړ شي او چارې به یې ژر بېرته پیل شي. تېره اونۍ له کابله ګردیز ته یو جګپوړی پلاوی ولاړ او هلته یې له خلکو سره د دې پروژې په ارتباط او د ګردیز زرمت د سړک د پروژې په ارتباط خبرې کړې دي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل ساسی په دې ارتباط یو تفصیلي راپور لري.
لا کابل راغلی بلاوی چې په ترکیب کې د اوبو او برېښنا وزیر سربیره د ټولګټو چارو کرنې او اوبو لګولو مالداري او د ښار جوړولو وزارتونو معینان د چارو د ادارې مرستیال د کورنۍ چارو وزارت د محافظت عامه رئیس او د افغانستان برېښنا شرکت لوی رئیس شامل و. لا پکتیاوالو سره د ولسمشر او وزارتونو لخوا د ژمنه شویو پروژو د تطبیق د څرنګوالي په اړوند له خلکو سره لیدنې وکړې. پلاوی لومړی د ولایت په مقام کې د پکتیا ولایت د قومي مشرانو سره د مچلغو د اوبو او برېښنا بند او د زرمت ولسوالۍ له اوسیدونکو سره د ګردیز زرمت سړک پروژو په تړاو ځانګړې ناستې ترسره کړې. د پکتیا قومي مشرانو د مچلغو پروژې په اړوند د اوبو او برېښنا وزارت ته د ملامتیا ګوته ونیوه او ویل د سیمې اوسیدونکو د دې پروژې د ترسره کېدو لپاره خپل څلوېښت تنه ځوانان قرباني کړل، خو د اوبو او برېښنا وزارت د تیرو اتو کالو په اوږدو کې د بېلابېلو کمپنیو او شرکتونو سره د پنځه ځله قرارداد کول باوجود دا پروژه د خپل ضعیف مدیریت له وجې ترسره نه کړه. د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغو د سیمې دوو تنو اوسیدونکو حاجی غلام خان او حاجی خوانی جهانی په خپلو خبرو کې وویل چې که د اوبو او برېښنا وزارت دا ځل په رښتیا د دې پروژې پیل او تکمیلولو ته هوډ لري ولس ورسره همکار دی.
نور سخت مایوس یو، سخت خپه یو، وعدې راسره کېږي عمل نه کېږي، نو موږ وایو چې که تاسو وعدي او راځي دلته وعده کوي او بېرته ځي قرار کور کې، هلته په هغې کې وزارت کې قرار ناستی، نو په لحاظ د خدای موږ جاتي موږ په هغه کوئ دا ځوروئ موږ دروغ وعدې راسره کوئ که عمل کوئ کار شروع کوي په انتقاه کې مخالف څوک نشته.
تاسی که رختیا دغه کابینه دغه وزیران موږ ته کار کوي چې بودیجه درکړي او رختیا په جای راته مصرفوي، دغه راتک تمام هرکلای وایو، سبا ته راتک تمام هرکلای وایو، ملاتړم درنه کوو او که هغه سی په باد وړې خبرې چې رئیس صاحب هلته خوشحاله کوي موږ دلته خوشحاله کوي په منځ کې هیڅ نه دا معنا نه لري. دا راتک
د اوبو او برېښنا وزیر ښاغلی محمد ګل خلمی په خپلو خبرو کې ومنله چې په تیرو اتو کلونو کې د دې پروژې چارې په سمه توګه نه دي مدیریت شوي او اوس یاد وزارت د ولسمشر په لارښوونه کلک هوډ لري چې دا پروژه ترسره کړي.
قبل او چې دا اته کالو کې ډېر جفا شوی دی په مچلغو په پروژې کې، کار به ژر تر ژر شروع کوو. سبا ته انشاءالله د قراردادي وعده کړی دی چې ماشینري بیرته عمل ته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر څلورو میاشتو کې له خیره اصلي قراردادي چې ساختمان کوي به راولو، موازي به هم کانال کار شروع شي او هم د بند.
ګډونوالو په سیمه کې د دولت د وسلوال مخالفین شتون د دې پروژې پر وړاندې لوی ګواښ یاد کړ. ویل هغه ظرفیت چې اوس په سیمه کې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا موجود دی د وسلوال مخالفینو د ګواښونو د دفع کولو لپاره بسنه کوي، خو د محافظت ملي ادارې مشر ښاغلي قیس باوري د مچلغو د سیمې امنیتي وضعیت د ډاډمن کولو لپاره د نویو او پرمختللو تجهیزاتو د ورکړې او د موجوده پرسونل باوجود د سلو تنو نورو سرتیرو د ګمارنې خبره وکړه. ویل
چې منطقه کې طالبان هم شته، خو ډېر کارونه بعضې په موږ اړه لري او بعضې کارونه په خپله په ولس باندې اړه لري، هغه شیان چې مربوط په امنیت باندې کېږي لکه پوستې جادول د بند لپاره، لکه سالا تجهیزات، ازوقه لباس یونیفورم دا موږ کومالو
د اوبو او برښنا وزارت د وزیر په خبره د یادې پروژې د سروي او ډیزاین چاري پاتیرو اتو کلونو کې د یوې پاکستانی کمپنۍ لخوا اتیاس لنه بشپړې شوې او پاتې شل سلنه چارو د بشپړولو په موخه لا یادې کمپنۍ سره هوکړې ته رسیدلې او د یوې میاشتې په موده کې به بشپړې شي. راغلی پلاوی په بل جلا ناسته کې د ګردې زرمت سړک د جوړولو پروژې په تړاو چې چاري د تیرو نږدې شپږو کالو را په دیخوا د بیلابیلو لاملونو له امله ځنډیدلې د ټولګټو چارو وزارت مین ښاغلي صالحي د زرمت ولسوالۍ قومي مشرانو او د سړک جوړونې شرکت د مسؤلینو په ګډون د ولایت په مقام کې ترسره شوه. په دې ناسته کې د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو وویل چې دوی د یاد سړک په اوږدو کې ډېرې زراعتي ځمکې باغونه او د استوګنې کورونه له لاسه ورکړل. د ولس او ولایتي ادارې لخوا لازم امنیتی تدابیر ورته ونیول شو خو اړوند قراردادي شرکت لخواي چاره نه دی بشپړې شوی. د زرمت ولسوالۍ دوه تنو خوی مشانو صابری او روزی خان وویل
کله چې ټک قرارداد ته مستقیدي او تا امکانات پرس نه لرل او توان نه لرل ولې دې پښتون خلکو سره چپا کوله ولې دې سره قرارداد اخیست اوانی سره راځک چې بیرته زمونه د سرو په امنیت په تمامه معنا ځنی سم بیا دې وکړ شروع وک
هغه باندې چې زرمت سرک ته چیر دی بابونه مونږ لاس اور کړ سرک جوړی جاساسی نو بلاره او تازه دی وخت دا سرک جوړ
د دې پروژې قراردادي شرکت مسؤلینو په سیمه کې امنیتي وضعیت ناسمیت کړ ویل د دوی مشینری او کارکونکو خوندې نه دي او په داسې شرایطو کې نشي کولای چې کار پیل کړي. بلخو د پکتیاوالي ښاغلي شمی خان کټوازی په خبره د یا شرکت لپاره ټول امنیتي تدابیر نیول شوی خو دا چې شرکت ولې کار نه پیلوي د ټولګټو چارو وزارت دی په اړه تصمیم ونیسي.
په همدغه سرک باندې په ډیر کافي تعداد کې تجارب ځای کړي ستاسو شاهدان یاسي یعنی په ټول افغانستان کې داسې سرک نه سي پیدا کولای چې په اروش په 200 مترو کې وپوستي او په هغه کې مشل نه پرې بل کې څلوي کې بل کې ډیر سي دومره.
د ګردې زرمت سړک پروژې په تړاو ناسته به نتیجې پای ته ورسیده. د ټولګټو چارو وزارت موین ښاغلي صالحي وویل چې د ټولګټو چارو وزارت به د دې پروژې او سرک جوړونې شرکت په حق لغ خپل پریکړه په نږدې راتلونکي کې واوروي. صالحي وویل
از هر دو شرکت شنیدیم که گویا با همین شرایط اینا نمیتونن کار کنن. یعنی به این معناست که باید دولت وزارت فایده آمد در قبال این دو پروژه بالاخره باید ما یک تصمیم نهایی را بگیریم.
لکابل تخر اغلی پلاوی لغرمی و رستا در پکتیا در ولسون پای اولوی غونده که هم گردون وکرد. در دولت لخوا پا پکتیا که در بیارغوانی لپار نیول شوی پلانی ور سر شریک کرد. خلکو هم خپل غختنی پختنی او ولندیزونه لدوی سر شریک کرد. اصیل دازای آزادی رادیو پکتیا.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
مخکې تر دې چې د ګوریا چار تفریحي پروګرام خپور کړو روزګان ته به مخه کړو. په روزګان کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې په لومړي ځل د کرکټ خصوصي اکاډمي جوړه شوه. دغه اکاډمي په ترینکوټ ښار کې د پنځشنبې په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. په دې اړه نور تفصیل لسیمې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
دا د لاسونو پړکار او خوشحالي په اورزګان ولایت کې د لوبغاړو او ځوانانو دي. دغه خوشحالی د کرکټ د یوې خصوصي اکاډمۍ د پرانستی پر مهال کوي. دغه اکاډمۍ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې جوړه شوې او تیر ورځ ناوخته ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. د لمر کرکټ په نوم د دغې خصوصي اکاډمۍ مسؤل شفیعالله رحیمي وایي دغه اکاډمۍ د ځوانانو او لوبغاړو په غوښتنه جوړه کړې او په خبره یې هدف یې دا دی څو په دغه ولایت کې تر خاورو لاندې د کرکټ په برخه کې هغه پټې څیرې راپورته کړي.
موږ اکاډمۍ داسې وه چې ځین ځین ځوانانو موږ ته ویل په کندهار یا په نور ځایو کې به اکاډمۍ لیدلې وې موږ ته به ویل چې مثلا یو اکاډمۍ راته جوړه کړ. هغه څه وروسته موږ ولاړ شو د عجل صاحب چې امیرات دی د کرکټ امیر دی د هغه په مشوره همدارنګه ټولو هغه لوبغاړي چې په کرکټ پوهېدل د هغو په مشوره باندې موږ دا کار کړی دی نو ټوله پرسنټیج ډول جوړه ده.
د دغه ولایت د کرکټ بورډ مسولین وایي که لوبغاړي خواري وکړي نو د نونس کلونو په لوبډله کې به په بهر او په هیواد دننه کې د لوبېدو زمینه ورته برابره کړي. د یادې ادارې مسول عادل د غراز له مرکزی ادارې غشتنه وکړه چې په دغه ولایت کې دی د کرکټ بورډ لپاره یو لوبغاړی ورته جوړ کړي.
زما دا وعده ده کچیر تاسو پلیرانو خاري وکړه په اکاډمۍ کې درحلو نسکلونو اتلس کلونو ولس کلونو شپانس کلونو پورې به موږ به بیا یو او رسو به د دې आवाज ولته رسو یا به پاغه پروزګان ولایت کې د کرکټ بورډ لپاره د شری بمځکه چې تقریبا پروسه اوس خلاصه شوې ده اخیستې ده نو د مرکزی دولت یا کرکټ بورډ سمې دا هله ده چې موږ ته یو معیاري ګراوند جوړ کړي.
د ولایتي شورا مسولینو بیا پر ورزشي امیریت ژغ وکړ چې په دغه ولایت کې د ځوانانو لپاره د لوبو کولو زمینې برابرې کړي څو دغلته ځوانان له نشي توکو لاس واخلي او لوبو کولو ته مخه کړي.
همدغه شان جناب معاون صاحب څخه چې دلته تشریف راوړی دي هغه څمو هیله ده چې نور هم همکاري وکړي په دې بخش کې د کرکټ بورډ سره فوټبال سره چې ځوانان د نشي توکو څخه د نورو بیکار اعمالو څخه راوګرځيږي او دوی سپورت ته مخه کړي ځکه سپورت د روغتیا ضامن دی.
لدی ټول سره سره د غلطه د کرکټ لوبغاړي دغه اکاډمۍ په جوړولو سره ډیر خوشاله دي خو له دولت غوښتنه کوي چې دغه یو دولتي اکاډمۍ هم ورته جوړ کړي ځکه د دې په خبره چې زیات لوبغاړي دومره پیسې نه لري چې په خصوصي اکاډمۍ کې د کرکټ په برخه کې زده کړې وکړي.
نو مې مطلب مسلم یاري د روزګان ولایت وسیدونکو يم دغه اکاډمۍ چې د مارا کرکټ اکاډمۍ په نامه ده د شخصي پالیسي ده موږ دغه اکاډمۍ د مسول څخه ډیر منندوی چې موږ په تا په روزګان ولایت کې تر اوسه داسې اکاډمۍ نه و جوړه شوې او دغه شخصي اکاډمۍ چې د جشپولار رحیم یو ځوان دی دغه په مالی مرسته جوړه سو موږ ډیر منندوی
د المار د اکاډمۍ د مشر څخه موږ ډیر منندوی او د روزګان پر ځوانان باندې دا ژغ دی چې راسي په المار اکاډمۍ کې خپل تمرینات پیل کړي او خپل تمرینات وکړي. د المار اکاډمۍ چې د ځوانانو لپاره ابتدا شوې ده ځوانان باید دلته راسي ونډه پشکي واخلي.
دا فداسي حال کې چې لدی وړاندې هم په دغه ولایت کې لوبغاړو او د ورزشي امریت مسولینو له مرکزی ادارې غوښتنه کړې و چې په دغه ولایت کې د کرکټ او فوټبال او نورو لوبو کولو لپاره ورته میدانونه جوړ کړي خو دولت تر اوسه پورې پرې غوږ نه دی ګرولې.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګورې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام خدای ملک د کاندیدانو لوسواس او ساته چې خواران ټول اورس د تشویش کوي چې کامیاب بیم که ناکام ترڅو چې درای ورستی نتایج معلومیږي د ډیرو کاندیدانو به کلمی ور و چې کړی وي خدا دا چې ترغه ټول د اسابو درمل خوري چې خدای مکه شرطی و نکړي. د خبرونې په پیل کې مو د ځان سوزولو لیوي پیښې خبرو هغه چې ساتونه ساتونه یې خبریالان له کمرو سره منتظر کړل او آخر هم سړی پښیمانه سو. خدای دې نه کوي ولې دې ورته سودا ده
نا وخت کیږي سل کار لرو
ته ودا لږه زور توای ما جاده بس څه دی و وراره ته ولې ځان سوځه
زل ژوند به زارم نور نه غواړم دا بی عدالتۍ غلطۍ درو تزویر ظلم تیری رشوت اختلاس اداري فساد ترور او نور فجایع وینم لدی عمله می دغه یو کوتی دیزل او د ګوګړو کوتی راوړی چې ځان ته اور واچوم
او بخه ووروره زه د شپې تلویزیون خبریال یم کلک دیخ و درېږي چې ویډیو دې سم راشي او غواړم دا پوښتنه وکړم چې د ځان سوځولو فکر څه وخت درته پیدا شو.
د ځان سوځولو فکر له پخوا راته پیدا شوی و په هندي ترکیه او ایرانی ډرامو کې مې چې لیدل خلک ځان ته اور اچوي نو ماته هم شوق پیدا شو خو یله اوس وتوانېدم چې دغه هدف ته ورسېږم.
نو د ځان سوځولو بدیل لاره نه وینې؟
وینم یې اعدام هم کیدی شي او ډنډ ته ځان اچول هم کیدی شي خو ما ته ځان سوځول خوند راکوي.
وروره لږ دا خوا وګوره عکس ترې اخلم.
ښه داسې صحیح ده
و لږ پورته وګوره یو دی بل مخلمه نو کده د جزره بوتل او د ګوګل کوټې د مختک شې چې شوی
سما ده اوس وګوره سې سول
او سیدی ته مشوره چې د موبایل چارج می کم دی
و وروره ولې د خلکو وخت ضایع کوي دا ټول خبريالان نور راپورونه ملري خوځه تیل د پزان وشند او ګوګل ورته ووهه
دښتیا وای په مام نه وخت شو بل کانفرنس ته هم زمه
کزان ته ور نه چوي چې مونږ لاړ شو
نو له تاسو محترم خبري اعلان او فلم بردارانو او اکس اخستونکو سره د ماده سوزیدو لیس غم نشته ها
نو څه غم بده کو له مونږ سره د خپل وخت او دفتر غم دی
خپل غم د خپل کوه بل څوک د چا غم نشي کولای
نو ما خو ویل چې زلار چې ما وایم چې ځان سوزوم ټول برابر باندې را ټول شي عذرونه او زارې براته کوي چې خیر دې ځان مسوزوا ځان وژنه حرام ده اولادونه به یتیمان کیږي مرمل به کند شي
وا وروره موږ سولګر نه یو خبريالان یو د پیښې راپورټ ورکو او بیا قضاوت خلکو او چارواکو ته پرېږدو دا کار د چارواکو چې راغلی وای او تا ته یې نصیحت کړی وای د دروغو وعدې یې درکړی وای او له ځان سوځولو یې راګرځولی وای اوس د موږ وخت مه ضایع کوه یا ځان ته اور واچوه او یا هم زه ځان باسه مسخرې دې جوړې کړې دي
له ډېر انتظاره دې مړه کړو
پوښتنې وکړې چې ځوابونه یې درکړم
د پوښتنو حوصله نشته دې ته مو مجبوره وې چپ
محترم و خبر اعلانو زه له خپل تصمیمه تیر شوم او غواړم د ځان سوځولو پر ځای خپل مشکل د خبرو له لارې حل کړم اوس پوه شوم چې څوک له یوه رپورټه نه تیریږي نو زه څه لیونی یم چې له بسته ژونده تیر شم خو هیله لرم چې دا خبرې مې آپ د ریکارډ ونیسئ او نشر یې نه کوي که مې بیا په سر کې د ځان سوځولو نشه پیدا شوه خبر درکوم
بهر تتلون کې وطندارانم عجیب کیسې لري د غیوی تاسې هم واوري
ورته وایا چې بوره نه درکوم
هغه وایي چې دا د څه ته راوړې ده په امریکا کې خو بوره ډېره زیاته ده
ورته وایا چې دا مې د انګو لپاره دم کړې ده له میړه سره یې ګزاره نه کوله میړه یې خوښ نه و بیا مې چې دا بوره ورته دم کړه او په چای کې مې ورکړه اوس یې میړه دومره پرې ګران دی چې یوه شیبه یې هم چېرته نه پرېږدي ګرد ورسره تاویږي
خا هغه افسر وایي چې دلته په امریکا کې طلاقونه ډیر سوي دي که دا سوي بیرته لاړه شه او ډیره نوره دم کړه او رایې وړه چې محکمې ته یې یوسو او کومې ښځې چې له میړه طلاق اخیسته دا بوره به ورکړو چې بیرته سره جوړ شي او طلاق ونخلي
که یې غواړي ورته راوبه یې غواړم خو ګوره ارزان یې نه پې خرڅو
د هغه ترجمانانو له حاله خبرو چې دلته امریکایانو سره ترجمانی کوله خو هلته په امریکا کې دغه انګلیسي هیڅ ونه چلیده
د ټلیفون زنګ دی
او بله وعلیکم سلام سمیر زو څنګه یې مور دې هم خدا
تر هغه ماته
ته غدریګه چې زه خور سره وګګم
بیا ور سره ځخېشه سمیر زو یې څنګه یې لسترګو دې جار سم زو یې درته صدقه سم زو یې څومره لیرې لاړې څنګه یې زه شکر دې چې شې
ډوډۍ تر کوي
زه شې دې زو یې زه خو چې مړی تېروم ته مې همداسې نېغ سترګو ته ولاړ یې زه وایمه چې وږی به یې که به مور یې څه به دې خوړلې وې که به دې نه وي خوړلې پوهېږم چې امریکا ده زویه خو وایې چې ډوډۍ یې د خوراک نه ده زه شکر دی زویه جامې دې خپله مینځې شکر زویه په دوبی مینځه او شیم او پلار دیم شدی خو چې تتللی په ژبه یې زار دړولی دي. سمه خبره مې نه ده ترې اورېدلې. گزاره خو مجبوره یم چې ورسره ویکم. ښه زویه ښه ورته وایه مې ښه څه په مخه دې ښه سه زوی جانه تر سترګو دې جار سم پر خدای مې سپارلی یې واخل.
ښه زویه څنګه یې کارونه دې څنګه شول؟ ترجمان یې درته نیولی؟ د څه شي ترجمان؟ د انګلیسي؟ نو ته د څه شي ترجمان وې؟ نو چې ته هم د انګلیسي ترجمان وې بلې د څه لپاره درته نیولی؟ په خبره نه ورسره پوهېدی که څنګه؟ دا نو وله عجیبه خبره ده چې ترجمان ته یې ترجمان نیولی. ټولو ترجمانانو ته یې نیولی و. زویه څه به ووایم نو، دا څو کاله خو تا ویل چې امریکایانو سره ترجمان یم. نو چې ترجمان وې خو بیا به ورسره غږېدلی هم شوی. نو اوس څه شی پاتې دي؟ دوه انټرویوګانې څه وخت یې کوي درسره؟ ولې ترجمان نه پیدا کیږي؟ ښه ځه زویه، خدای دې کارونه خلاص که په خیر. لس کاله دې له امریکایانو سره ترجماني وکړه، اوس دومره نه شي کولی چې په انګلیسي خپل حال ورته ووایې. ښه په مخه دې ښه زویه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
څه ویل؟
ویل کارونه مې لا پاتې دي.
د ترجمان یې څه ویل؟
د ترجمان یې ویل چې اوس ترجمان نه پیدا کیږي چې کار مې خلاص شي.
ولې خدای خپله ترجمان دی؟
وای هغه ترجماني مو دلته هېڅ نه چلیږي، چې ورسره غږېږو امریکایانو په خبره نه پوهېږي.
نو دلته د چا ترجمان و؟
د امریکایانو.
نو هلته خو هم امریکایان دي.
ښځې نه پوهېږم، سربداله یې کړم دې خبرې.
خبرونه ننګیر نشنه برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زهیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
فلمی نره نره خوگی گی فلمی نره 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 خوگی گی دامیانو بالی بیلی گی دامیانو بالی بیلی گی دامیانو بالی بیلی گی دامیانو بالی بیلی گی
Damayan vali beligi, zlamin nare nare.